خوشامدین.
وعلیکم السلام. ډیره مننه مصطفی صدیقی تاسو ستړي مسجد د ازادي رادیو اوریدونکو ته ازما الله خوا سلام په افغانستان کې د سهار 8 بجې سوې. د دې یو ساعت خبرونه په راپورونه کې اوري چې د امریکا متحده ایالاتونو دفاع وزیر وایي لا فیصله نه ده سوې چې افغانستان ته څو اضافي سرتیري ولېږل سي. په بل راپور کې اوري چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر پاکستان ته خبرداری ورکړ چې د وسلولو طالبانو او نورو سختریزو ډلو له ملاتړه لاس واخلي. نن چهار شنبه ده، د وژړي اسمبلی اوله د اګست میاشتې 23مه. په پیل کې خبرونه. د راپورونو له مخې تمه ده چې د امریکا متحده ایالات په راتلونکو څو ورځو کې افغانستان ته د اضافي سرتیرو استول پیل کړي. ولسمشر غني وایي امنیتي ځواکونه توانېدلي د دولت د وسلوالو مخالفانو ستراتیژیک پلانونه شنډ کړي. د بخښنې نړیوال سازمان وایي د ایران د پایتخت تهران په یوه زندان کې لسګونو سیاسي بندیانو د نه خوړو اعتصاب پیل کړی. د راپورونو له مخې تمه ده چې د امریکا متحده ایالات په راتلونکو څو ورځو کې افغانستان ته د اضافي سرتیرو استول پیل کړي. که څه هم د امریکا دفاع وزیر جیم ماتیس پرون په بغداد کې وویل تر اوسه پریکړه نه ده سوې چې څو سرتیري افغانستان ته ولیږي، خو اسوشیټډ پریس خبري اژانس د لوړ رتبه امریکایي چارواکو په حواله وایي چې د 3900 په شاوخوا کې اضافي عسکر افغانستان ته استول کیږي. په همدې حال کې د امریکا مرستیال ولسمشر مایک پینس پرون امریکایي رسنوی ته ویلي افغانستان ته د پام وړ اضافي سرتیری استول کیږي او په دې اړه به موږ د خپلو پوځي قمندانانو نظر هم واخلو. تفصیل وروسته. ولسمشر محمد اشرف غنی وایي امنیتي ځواکونه توانېدلي د دولت د وسلوالو مخالفانو ستراتیژیک پلانونه او اهداف شنډ کړي. نموړي د څرګندونې پرون په کندهار ولایت کې د 215 اتل قلو اردو له افسرانو او سرتیرو سره په کتنه کې وکړي. ولسمشر زیاته کړه په تیرو 2.5 کلونو کې افغان ځواکونو د لسګونو کلونو واټن وهلی. بلخو د افغانستان لوی درستیز شریف یفتلی وویل وسلوالو په دې وروستیو کې خپل تاکتیک بدل کړی او هڅه کوي پر لرې پرتو ولسوالیو بریدونه وکړي او ویې نیسي. نوموړي ډاډ څرګند کړ چې د افغان امنیتي ارګانونو ترمنځ همغږي او ظرفیت زیات سوی او د دولت ضد وسلوالو د هر ډول ګواښ د مخنیوي او ځپلو توان لري. د ننګرهار د مرکز جلال آباد په لومړۍ ناحیه کې پرون زرګونو کورنیو ته د برېښنا د لیږد پروژه پیل شوه. د برېښنا دغه پروژه د اوبو او برېښنا وزارت لخوا درې کاله وړاندې پیل شوې وه او شاوخوا 2 میلیونه ډالر پرې لګښت راغلی. د والي ویاند اتوله خوژنی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دا پروژه تقریبا شاوخوا 4000 کورونو ته د جلال آباد ښار ته لومړۍ راهیه کې د برېښنا د ورکړې ظرفیت لري. دغه پروژه د اوبو برېښنا وزیر او ننګرهار والي په ننګرهار کې د سیمریزو نورو مسؤلینو له لورې رسمن پیل شوه.
د ننګرهار د والي ویاند وایي د درونټې د برېښنا کوټ او لمریز برېښنا په اړه له افغان حکومت سره خبري روانې دي چې د ننګرهار د خلکو د برېښنا د کموالي او نشټوالي ستونزه حل سي. د بخښنې نړیوال سازمان وایي د ایران د پایتخت تهران د شمال لویدیز په یوه زندان کې لسګونو سیاسي بندیانو د نه خوړو اعتصاب کړی دی. دې سازمان پرون په یوه بیان کې وویل د کراج زندان بندیانو د اعتصاب په زندان کې د ناوړه شرایطو له کبله کړی دی. د بخښنې نړیوال سازمان وایي ایرانی چارواکي د کراج زندان زندانیانو ته د تشاک پاکې اوبه او خواړه نه ورکوي، د ټلیفون د کارولو اجازه نه لري او له خپلوانو سره هم نسي کتلی. په دغه سازمان کې د منځني ختیځ او شمالي افریقا د برخې مرستیالې ماګدالینا مغربي د سه شمې په ورځ پر ایران غږ وکړ چې بندیانو ته د تشلو پاکې اوبه، خواړه، درو درمل او نورې اسانتیاوې برابرې کړي. د ایران د سپای پاسداران انقلاب ځواک وایي تهران له خپلو پولو بهر د هیڅ ډول پوځي عملیاتو پلان نه لري. سپای پاسداران انقلاب پرون دا بیان د ترکیه د ولسمشر د دې څرګندونو په عکس العمل کې خپور کړ چې ویلي وه ترکیه او ایران له خپلو پولو بهر د کوردانو د کارګر ګوند یا پی کی کی پر ضد پر ګډو پوځي عملیاتو غور کوي. سپای پاسداران انقلاب ویلي ایران به د هرې هغې ډلې په وړاندې له پوځي قوت څخه کار واخلي چې یا د دې هیواد پر خاوره او یا یې په پولو کې تروریستي یا امنیت ضد فعالیت وکړي، خو د ایران له پولو بهر اقدام نه کوي. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان د دوشنبې په ورځ وویل پی کی کی په ایران کې هم نفوذ پیدا کړی او د دې ډلې پر ضد د دوړو هیوادونو مشترک عملیات به ښه نتیجه ورکړي. د امریکا متحده ایالاتونو پرون پر ځینو چینایي او روسي کمپنیو او اشخاصو تازه بندیزونه اعلان کړل. واشنگتن دغه کمپنۍ او اشخاص تورنوي چې د شمالي کوریا د میزایلو او اټومي پروګرام په برخو کې له دغه هیواد سره همکاري کړې ده. دغه نوي بندیزونه د امریکا د خزانه وزارت پرون اعلان کړل او وی ویل چې هدف یې د شمالي کوریا لا منځوي کول دي. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ په دې وروستیو کې شمالي کوریا ته د دغه هیواد د اټومي پروګرام او د توغندیو د ازمایښت د دوام له کبله سخت خبرداری ورکړې دی. اته بجې او شپږ دقیقې سوې. په راپورونو کې اوري چې د امریکا متحده ایالاتونو دفاع وزیر ویلا پریکړه نه ده سوې چې افغانستان ته څو اضافي سرتیري ولېږل سي. لا دې مو هم خبر و چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر پاکستان ته خبرداری ورکړ چې د وسله والو طالبانو او نورو سختریزو ډلو له ملاتړ لاس واخلي.
Pakistan must adopt a different approach and we are ready to work with them to help them.
د امریکا د نوې ستراتیژي په اړه د کندهار د څو وسیدونکو نظرونه هم خبرو.
دا واضح پیغام وو پاکستان ته چې دوی نه باید نور تر هغه ته ځای ورکړي.
په بدخشان کې د یو سړي او ښځې له صحرایي محاکمې وروسته د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون له حکومت غواړي چې د داسې محاکمو مخه ونیسي.
ما از تداوم محاکم صحرایی و از ایجاد محاکم صحرایی در اول سال باز نگرانی میکنیم.
ایران پرون د ترکیه د ادارت کړ چې ګوا کې دوړې هیوادونه به د کورد یاغیانو پر ضد ګډ پوځي عملیات وکړي. ګڼ نور مسایل هم تیرو د ازادي او اردوونکو پروګرام په همدې خبرونه کې اوریدلای شئ. تاسی ازادی رادیو ته غواړی است. د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزیر وایي تر اوسه دا پریکړه نه ده سوې چې څو اضافي سرتیري افغانستان ته واستول سي. جیم ماتیس دا خبرې پرون د عراق په پلازمینه بغداد کې خبرلانو ته وکړې. بلخو په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر ویلي چې د افغانستان په اړه د ولسمشر ډونالد ټرمپ ستراتیژي تر ټولو پخوانیو تګلارو توپیر لري. رضوان مراد او نور تفصیل.
د امریکا د دفاع وزیر وی هر کله چې د متحده ایالاتو د پوس لوی درستی زورتا پلان ورکړي نو دی به پریکړه وکړي چې څومره نور سرتیری افغانستان ته ولیږي. جیمز ماتیس پرون په بغداد کې رویټرز او نورو خبري اژانسونو ته ویل د اضافي سرتیرو شمیر کېدای شي هغومره وي چې په اړه یې له څه وخت راهیسې خبرې کیږي او دا هم کېدای شي چې هغومره نه وي. جیمز ماتیس زیاته کړه
There is a number that I'm authorized to go up to. I have to look. I've directed
the دوی ماته دی وشمیري واکر کل شوې د چتر هغي اندازې تلشم زبېت ووینم او ما لوی درستی ست سپارښتنه هم کړې ده چې اوس پلان ترتیب کړي. موږ له څه وخت راهیسې پر دې پیشنهاد خبرې کولې. کله چې هغه خپل پلان راکړي بیا به زه پریکړه وکړم چې څومره نور سرتیري واستو. د امریکا د دفاع وزیر ویل په عراق کې د داعش پر ضد لا کارول شوې تګلارې څخه به په افغانستان کې هم استفاده وشي. په همدې حال کې په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر نیک هیلی پرون ویل چې د افغانستان په اړه د ولسمشر ډونالد ټرمپ ستراتیژي د دې هیواد په اړه د واشنگتن تر ټولو پخوانیو تګلارو توپیر لري. له سی این این تلویزیون سره په خبرو کې نیک هیلی ویل موږ د ماموریت پر مودې او د سرتیرو پر شمیر تمرکز نه کوو بلکې تمرکز مو پر نتایجو او د تروریستانو پر ځپلو دی او د دې لپاره به هر ډول ګام اخلو. په ملګرو ملتونو کې د امریکا استازي زیاته کړه چې په خوا به پر وخت او د سرتیرو پر شمیر تکیه کېده خو نوې ستراتیژي پر نتایجو متکی ده. د هغې په خبره دښمنان به مو له دې وروسته نه پوهیږي چې د څومره وخت لپاره یو په څه وضعیت کې یو او څومره سرتیری دي خو هغوی به په دې پوه شي چې موږ نور تروریستان له پامه نه غورځوو. نیکی هیلی د امریکا د ستراتیژۍ د سیمه ییز اړخ په اړه وویل چې پر پاکستان به فشار راوړو چې نور نشي کولای تروریستانو ته خوندي پناه ځایونه ورکړي. لهین بو غړو چې په سیاسي حل کې رول لوبوي او ایران ته بو وایو چې هغه تورستی ډلې چې تهران ملاتړ کوي نور لپامنه غورځو. بل ورته په اسلام آباد کې د امریکا سفیر پروند د هیواد د بهرنیو چارو وزیر ته د افغانستان او سیمې پړه د امریکا د نوې ستراتیژي په باب معلومات ورکړل. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت اعلامیه کې څه هم د دې کتنې د ځای پړه څه نه دی ویلي خو وایي چې سفیر ډیوډ هیل خواجه آصف ته ویل چې د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن به د واشنگتن او اسلام آباد ترمنځ د اړیکو پر مختلفو اړخونو تفصیلي خبرې وکړي. د پاکستان د بارنی چر وزیر خواجه اسف د امریکا سفیر ته ویلي هواد په افغانستان کې د سولې او ثبات غوښتونکي دي او له تروریزم سره په مبارزه کې له نړیوال ټولنې سره همکاري ته چمتو دي. په افغانستان او عراق کې د امریکا په خوانی استاذ زلمی خلیلزاد وای دا لومړی ځل دی چې د امریکا کوم ولسمشر د پاکستان د دومخي سیاست پړه ښکارا او سپینې خبرې کوي. خاغلی خلیلزاد ازادي رادیو ته ویل
یک حقیقت دی که رئیس جمهورای سابق امریکا واضح دربارش صحبت نمی کردن.
د امریکا په خوانی ولسمشرانو چې د یو حقیقت پړه په ښکارا څنګه ویل هغه د پاکستان دومخي سیاست وو چې لوی خوایزان د امریکا دوست باله او بل لور ته د افغانستان پر ضد فعالیت کاو. خو ولسمشر ټرمپ په دې اړه په ښکارا څرګندونه وکړه چې دا یو مهم ګام او د امریکا په سیاست کې اساسي بدلون دی. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی چې د سه شنبه په ورځ په کندهار کې وی غونډه ته وینا کوله ویل چې د افغانستان او سیمې په اړه د امریکا نوې ستراتیژي ځکه مهمه ده چې له افغانستان سره د امریکا له لوري له وخت او قید پرته اوږدمهاله مرستې پکې شامل دي.
په راپور کې مو اوریدل چې د امریکا متحده ایالاتونو دفاع وزیر وایي تر اوسه دا فیصله نه ده سوې چې څو اضافي امریکایي سرتیري به افغانستان ته استول کیږي. دا څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د افغانستان پر وخت د سه شنبې سهار وختي د افغانستان او جنوبي آسیا لپاره د امریکا نوې پالیسي اعلان کړه. بلخوا د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر وایي که پاکستان د وسلوالو طالبانو او نورو سختریزو ډلو پر ضد اقدام ونه کړي، واشنگتن شایي د اسلام آباد پر مجازاتو غور وکړي یا د غیر ناټو د متحد موقف ورڅخه واخلي. ریکس ټیلرسن پرون په واشنگتن کې له خبریالانو سره په خبرو کې وویل زموږ ترمنځ اعتماد کم شوی دی ځکه موږ شاهدان یو چې تروریستي سازمانونو ته په پاکستان کې دننه خوندي مرکزونه برابر شوي چې پر امریکایي پوځیانو امریکایي چارواکو حملې پلان او ترسره کړي. دغه راز په افغانستان کې دننه د سولې هڅې زیانمنې کړي. د ټیلرسن دغو څرګندونو د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر ډونالد ټرمپ هغه خبرداری ته لا قوت وبخښه چې د سه شنبه سهار وختي پاکستان ته ورکړ. شغلی ټرمپ د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د امریکا د ستراتیژي د اعلان پر مهال دا خبرداری د هغو ادعاو له کبله ورکړ چې پکې ویل سوي پاکستان په سیمه کې د سختریزو ډلو ملاتړ کوي، خو اسلام آباد تل دغه تورونه رد کړي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن په خپلو خبرو کې د پاکستان د دریځ د بدلولو غوښتنه وکړه. پاکستان باید بیل چلند خپل کړي. موږ تیار یو له تروریستي سازمانونو څخه د دوی د خپل خوندیتوب لپاره ورسره کار وکړو. د دې لپاره چې په دې برخه کې نتیجه ترلاسه شي موږ له پاکستان څخه خپل ملاتړ او له دوی سره خپلې اړیکې مشروطې کوو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن په خپلو خبرو کې وویل پاکستان دا مهال یو له هغو شپاړو هیوادونو څخه دی چې د غیر ناټو متحد له موقف څخه برخمن دی چې دغه موقف له دغه هیواد سره نږدې پوځي همکاري ته زمینه برابره کړې ده. خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د امریکا د نوې پالیسۍ تر اعلان وروسته ویلي څرنګه چې د امریکا د پالیسۍ په بیان کې د تروریزم په وړاندې په مبارزه کې د پاکستان قربانۍ له پامه غورځول سوي نو موږ نهیلي سوي یو. په وروستیو کلونو کې د امریکا د متحده ایالاتونو او پاکستان ترمنځ اړیکې ترنګلې سوي دي. دغه اړیکې د افغانستان او پاکستان ترمنځ په سرحدي سیمو کې د امریکا د تروریزم ضد عملیاتو او په 2011 میلادي کال کې د پاکستان په خاوره کې دننه د امریکا د یوې خفیه حملې له کبله خراب سوي چې د القاعده شبکې د مشر اسامه بن لادن د وژل کېدو سبب سوي وه. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د واشنگتن د نوي پالیسۍ د اعلان پر مهال وویل امریکا هغه هیواد ته چې تروریستانو ته یې پناه ورکړې میلیاردونه ډالره ورکړي دي. ټرمپ وویل امریکا تر دې وروسته غلې نسي پاتې کیدلی چې پاکستان د هغو تروریستانو پناه ځای دی چې پر امریکایي وګړو او قواوو حملې کوي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ټرمپ خپل ملت ته په وینا کې ونه ویل چې څومره امریکایي سرتیري به افغانستان ته واستول سي، خو پاکستان ته په سیمه کې د تروریستي ډلو د ملاتړ له کبله خبرداری ورکړ. ولسمشر ټرمپ د خپلو انتخاباتي مبارزو پر مهال ژمنه کړې وه چې د امریکا تر ټولو اوږده جګړه به پای ته رسوي، خو له وروستۍ وینا یې څرګندېږي چې تر ناڅرګندې مودې د افغانستان په بحران کې پاتې کېدو ته متعهد دی. نور جزئیات له فرشته جلال زید څخه.
د د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ترامپ د افغانستان او جنوبی اسیا لپاره د خپل استراتیژي د اعلان پر وخت وویل چې په دې اړه چې څومره اسکر به افغانستان ته استول کیږي او پراتلونکي کې څه ډول پوځي فعالیتونه په پلان کې دي معلومات نه ورکوي. ډونالد ترامپ واشنگټن ته نږدې له فورت مایر پوځي اډې خبري کولې. هغه وویل چې په افغانستان کې جنگ به وګټي او استراتیژي به په افغانستان کې د وضعیت له څرنګوالي سره تړلې وي. یو شمیر څارونکو د ولسمشر ترامپ دا وینا خوښه کړې او د پاکستان په اړه د هغه کلک دریځ ستایلی دی، خو ځینې نورو ویلي چې ستراتیژي ډېر جزئیات نه لري او د پخواني ولسمشر باراک اوباما د ناکامو کړنلارو ټکي پکې لیدل کیږي. ولسمشر ډونالد ترامپ خبرداری ورکړ چې واشنگټن نور دا چې پاکستان د افغانستان د طالبانو په څیر سخت دریځ ډلو ته پناه ورکوي نشي زغملی. موږ پاکستان ته میلیاردونه ډالر ورکړل، خو پاکستان دقیقا هغو تروریستانو ته پناه ورکړه چې موږ یې پر ضد جنګیږو. دا باید تغییر وکړي او فورا به تغییر وکړي. له داسې هیواد سره چې هغو تروریستانو ته یې پناه ورکړي چې پر امریکایي ځواکونو او چارواکو حملې کوي، هیڅ ډول مشارکت دوام نشي کولی. د دې وخت را رسېدلی چې پاکستان د مدنیت، نظم او سولې لپاره خپل تعهد څرګند کړي. اسلام آباد دا ادعاوې رد کړې دي. پاکستانی سیاسي کتونکي محمد تقی ازادي راډیو ته وویل د امریکا په دریو ولسمشرانو کې چې پر افغانستان د پاکستان د نا اعلان شوې جګړې له عواقب سره مخامخ وو، د ترامپ خبرو تر ټولو زیات وضاحت درلود او پاکستان ته د ستونزې د برخې په توګه اشاره وکړه. ولسمشر ډونالد ترامپ وویل موږ په افغانستان کې ملت نه جوړو بلکې تروریستان وژنو. هغه ټینګار وکړ چې امریکا داسې پلان ته اړتیا لري چې په افغانستان کې جګړه ابرومندانه پای ته ورسوي او له افغانستانه په بشپړ ډول وتل به د نه منلو عواقب ولري. زموږ ولس باید داسې ابرومندانه او پایدارې نتیجې ته ورسیږي چې د هغو سترو قربانیو ارزښت ولري چې ورکړی دي، په ځانګړي ډول د هغو کسانو چې ژوند یې قرباني شوی دی. هغه ښځې او نارینه چې زموږ ولس ته خدمت کوي د داسې پلان ارزښت لري چې بری ته یې ورسوي. هغوی د دې ارزښت لري چې ټول هغه وسایل او لازم اعتماد ورسره وي چې جنګ وکړي او بری ته ورسیږي. د ولسمشر ترامپ تر دې خبرو وروسته د امریکا دفاع وزیر جیم ماتیس وویل چې متحده ایالات او نور هیوادونه به افغانستان ته اسکر واستوي. ماتیس څرګنده کړه چې په دې اړه به د ناټو تړوند عمومي منشي او د امریکا له نورو متحدانو سره چې افغانستان ته د اسکرو د استولو ژمنه کړي خبري وکړي. په واشنگټن کې د منځني ختیځ انسټیټیوټ غړي احمد مجیدیار ازادي راډیو ته وویل د ترامپ اداره په دې باور ده چې له افغانستانه د اسکرو او هلته روان ماموریت ته د محلويش نه ټاکل به په افغانستان او نور سیمه کې د امریکا دوستانو او دشمنانو ته سم پیغام ورکړي. مجیدیار زیاته کړه چې د ترامپ وینا څرګندوي چې د افراطي ډلو او تروریزم پر ضد دریځ خپل کړی دی. هغه وویل چې امریکا به د افغان امنیتي ځواکونو روزنې، تجهیز او له هغوی سره همکاري ته دوام ورکړي او په عین وخت کې به د امریکا دفاع وزارت ته زیات صلاحیت ورکړي چې په افغانستان او پاکستان کې پر هغو سیمه ییزو او نړیوالو تروریستي ډلو چې د امریکا امنیت ته ګواښ پېښوي حمله وکړي. ترامپ وویل چې تر دې وروسته به د افغانستان له حکومت ملاتړ هم د سپین چک معنا نه لري او پر کابل ټینګار وکړ چې واقعي اصلاحات پیل کړي او حقيقي پرمختګ وکړي. امریکا به تر هغه د افغانستان له حکومت سره کار کوي چې موږ څرګند پرمختګ وبینو. له افغانستان از موږ ملاتړ نور یو سپین چک هم نه دی. د افغانستان حکومت باید د پوځي، سیاسي او اقتصادي چارو د بار په پورته کولو کې خپل رول ادا کړي. د افغانستان د چارو یو څارونکو عمر سمد ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان د جګړې لپاره د ډونالد ترامپ نوې ستراتیژي هر اړخیزه او واضح ده.
وضاحت بیشتر داشت و در عین زمان تا حد زیاد توانسته که
د عمر سمت پوینه دا ډیره مهمه ده چې د امریکا ولسمشر دوست او دشمن پتی لی دی. د امریکا جمهور رئیس ډونالد ترامپ وویل چې
The next pillar of our new strategy is to change
زموږ د نوې ستراتیژۍ یو بل اساسي ټکی دا دی چې په دې برخه کې چې له پاکستان سره باید څرنګه چلند وکړو بدلون راشي. موږ تر دې زیات په دې اړه چپ نه شو پاتې کېدلی چې پاکستان تروریستي سازمانونو، طالبانو او هغو ډلو ته چې سیمې او نورې نړۍ ته ګواښ پېښوي ځای ورکړی دی. پاکستان په افغانستان کې زموږ له هڅو د ملاتړ لارې ډېره ګټه کولای شي، خو جنایتکاران او تروریستانو ته له پناه ورکولو به ډېر څه وبایلي. د امریکا د سنا مجلس د وسلوالو خدمتونو د کمیټې مشر سناتور جان مکین ویلي چې د ترامپ ستراتیژي له امریکا سره مرسته کوي چې په افغانستان کې د اوباما د ادارې له ناکامۍ کړنلارې چې هلته یوازې د امریکا ناکامۍ یو څه ځنډولې وه تیر شي. ولسمشر ډونالد ترامپ په خپل وینا کې په نهایت کې له وسلوالو طالبانو سره هم د سولې او روغې امکان ته لار خلاصه پاتې کړه، خو وی ویل چې هیڅوک نه پوهیږي چې دا کار به وشي او څه وخت کېدلی شي. د امریکا د بارنوی چارو وزیر ریکس ټیلرسن ویلي چې واشنگټن تیار دی چې د افغان حکومت او له شرطه پرته د طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو ملاتړ وکړي. د وسلوالو طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد د ترامپ خبري زړې او غیر واضح بللې دي. خو د عمر سمت په باور ډونالد ترامپ وسلوالو طالبانو او د هغوی پلویانو ته یو واضح پیغام ورکړی او بل اخرې هغوی ته څرګنده کړي چې امریکا به بری ته رسیدو لپاره هغه کار چې غواړي وکړي. د ترامپ وینا کې یو بل خبره دا و چې د پاکستان پر رقیب هیواد هند یې ژغ وکړ چې د افغانستان د لانجې د حل لپاره خپل رول پیاوړی کړي. ترامپ وویل چې له هند سره د خپل ستراتیژیک شراکت پراختیا غواړي. له نوې ډیلی غوښتنه کوي چې په افغانستان کې په ځانګړي ډول په اقتصادي او پراختیایي چارو کې کومک ورسره وکړي.
تاسی ازادي رادیو ته غواړئ چې خبرونه هر ورځ د سهار پر او بجو پیلېږي او د ماښام تر او دوام کوي. اوس به فرشته جلال زیرا ته وایي چې د نړۍ معتبرو خبرونو او رسپانو د افغانستان په اړه څه خبره کړي.
زیاتو غربي ورسپانو په خپل ورستیو غنو کې د افغانستان په ګډون د جنوبي اسیا په اړه د امریکا د ولسمشر د نوې ستراتیژي په اړه تبصرې کړې دي. فارن پالیسی خبرونه د افغانستان جګړه اوس د ترامپ د ترسرلیک لاندې پایوه مقاله کې لیکلي چې د امریکا جمهور رئیس ډونالد ترامپ د خپل جمهوری ریاست د ځواني او پیچلې دورې تر ټولو مهمه پریکړه وکړه او هغه دا چې آیا زرګونو نور امریکایي عسکر افغانستان ته واستول شي او کاستول کیږي نو د څه لپاره. فارن پالیسی لیکلي کچېری هغه رپورټونه چې په مطبوعاتو کې خپریږي سم وي له افغانستان سره د تعهد د پراختیا پریکړه د ترامپ د ملي امنیت ټیم ته مطلوبه وه او شاید هغوی لپاره وروستۍ نتیجه وي. د خبرونې په لیکنه د دې پریکړې اصلي هدف دا دی چې د افغانستان د امنیتي وضعیت د ښه کېدو له وسلوالو طالبانو سره د جګړې په وضعیت کې د تغییر او په افغانستان کې د داعش د فعالیت د پراختیا د مخنیوي لپاره د افغانستان له امنیتي او دفاعي ځواکونو سره مرسته وشي. فارن پالیسی وړاندې لیکلي چې د ترامپ اداره به تاکید وکړي چې دا یوه نوې ستراتیژي ده او په افغانستان کې د باراک اوباما له کړنلارو سره څرګند پریکړوندې. خو په حقیقت کې د هغې ستراتیژۍ د معتدل تنظیم نتیجه ګڼل کېدلای شي چې له ډیرو کلونو راهیسې په افغانستان کې عملي کېږي او ضد او نقیضې پایلې یې لرلې دي. نیویارک ټایمز ورځپاڼې هم په دې اړه مقاله خپره کړې چې په یوه برخه کې لیکل شوی چې د دې ستراتیژۍ هدف دا دی چې وسلوال طالبان په شا وتنبول شي چې د ورځپاڼې په حواله شدیده اړتیا ورته لیدل کېږي. د تروریزم پر ضد مبارزه چټکه شي او د افغانستان په وضعیت کې چې د خرابېدو په حال کې دی بدلون راشي. د ورسپانې په حواله نوې ستراتیژي به افغانستان ته د څو زرو امریکایي عسکرو د تګ غوښتنه پیدا کړي چې د برحاله او متقاعدو امریکایي قومندانانو له نظره شاید د وضعیت له ښه کېدو سره مرسته وکړي. د نیویارک ټایمز په حواله دا ستراتیژي به امریکایي عسکرو ته اجازه ورکړي چې له نږدې د افغانستان له امنیتي ځواکونو سره مرسته وکړي او مشوره ورکړي. زیات ځانګړي ځواکونه یا سپیشل فورس وروزي او د عملیاتو پر مهال د امریکا ضربي ځواکونه د جګړې ډګر ته وروغواړي. خو د ورسپانې په باور حتی هغه کسان چې د ترامپ د ستراتیژي ملاتړ کوي د هغه دې پریکړې ته د ستونزو د نوي فصل په توګه ګوري. نیویارک ټایمز لیکي په اتر ټولو غوره وضعیت کې به شاید د ستراتیژي د افغانستان امنیتي ځواکونه د دې جوګه کړی چې په راتلونکو څو کلونو کې د جګړې لوری بدل کړي. خو هغه ستونزو ته چې له شپاړس کلونو راهیسې سیمه ورسره مخامخ ده فوري حل نشي موندلی.
اوس به دا وورو چې د کندهار د مدني ټولنې فعالان او د دې ولایت اوسیدونکي د افغانستان او سیمې لپاره د امریکا د نوې ستراتیژي په اړه څه نظر لري.
انجینر محمد کبیر درویش د کندهار د مدني ټولنې فعال او د کندهار اوسیدونکي د پریکړه او ستراتیژي چې د امریکا د ترامپ د خاصه د افغانستان په مورید باندې اعلان شول دا واضح پیغام وو پاکستان ته چې دوی نه باید نور تر هغه ته ځای ورکی نه باید دوی تمویل کی او نه باید تجهیز کی او د افغانستان سرحدات ته روانستي ترڅو افغانستان نور ګډوډ نشي.
احمد شاه اسپر مدني فعال او د افغانستان د سولې جګ د کاروان وسیس. اول خبره دا ولسمشر ترامپ اشاره وکړه وجهه چې موږ نور د وټل د پاره وخت نه ټاکو چې بیا دشمن مورال پیدا کی کوي سي. هر وخت په افغانستان کې زموږ د قوتونو موجودیت ارتیا را فسول په هغه وخت موږ په لسکره د افغانستان څخه باسو په دې کې دوه مطلب پراته دي. یو دا دی چې موږ اشغال دایمي نه لرو د افغانستان اشغال مطلب نه دی ترڅو چې په افغانستان کې موجوده حاکمیت دولت قانون اطمینان کیږي ام سایګان مداخله قطع کیږي تر هغه پر موږ په افغانستان کې دوه خبره داده چې پاکستان خپل په خوانی ملګری وبلی او دا ویل چې اوس ته تروریزم په مرکزو د تروریزم په تمویل اخته او نه وځدا چې د افغانستان اردو افسرانو سربازان وژني زموږ افسرانو سربازان هم راوژني او دا نور موږ ته د تحمل وړ نه ده.
پاکستان د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ لخوا د جنوبي اسیا په ځنګړې توګه افغانستان په اړه په اعلان سوي ستراتیژي کې د پاکستان په باب پر څرګندونو خوشحالي شولې او وایي چې په دې پالیسۍ کې د ترهګرۍ پر ضد جګړې او د دې پدیدې په مخنیوي کې د پاکستان قرباني له پامه غورځول سوي دي. نور تفصیل په دې راپور کې.
د پاکستان صدر اعظم شاهد خاقان عباسی د سه‌شنبه پر ورځ د خپلې کابینې غونډه رابللې وه چې د جنوبي آسیا په اړه د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ پر ستراتیژۍ پکې مفصل بحث شوی. ښاغلی عباسی د خپلې کابینې دغه غونډه تر هغې وروسته رابللې چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ تېره ورځ په لومړي ځل د جنوبي آسیا په ځانګړې توګه د افغانستان په اړه خپله ستراتیژي اعلان کړه. ډونالډ ټرمپ د جنوبي آسیا په اړه د خپلې ستراتیژۍ د اعلانولو پر مهال پر پاکستان سختې نیوکې وکړې، دا هېواد له وسله والو سره په ملاتړ تورن کړه او وویل موږ پاکستان ته په میلیاردونو میلیاردونو ډالر ورکړي، په ورته وخت کې دوی هغه ترهګرو ته پناه ورکړي چې له موږ سره جګړه کوي. دا دریځ باید بدل شي او دا باید سمدستي تغییر وکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د وزیر اعظم عباسی په مشرۍ تر دغې غونډې وروسته په یوې خبر پاڼه کې د ډونالډ ټرمپ په ستراتیژۍ کې پر پاکستان د لګېدلو تورونو په اړه خواشینی ښودلې او کاږي د ترهګرۍ د پدیدې د مخنیوي لپاره په نړۍ کې تر پاکستان زیاتې هڅې پلې یو هېواد نه دي کړي او دغه هېواد تر ټولو زیات د ترهګرۍ ښکار دی. دا ډېر خواشینوونکی ده چې د امریکا پالیسي بیان په دې لړ کې د پاکستاني ولس قربانۍ له پامه غورځولې دي. خبر پاڼه کاږي چې د غونډې ګډونوالو تر هغې د ټولې نړۍ مشترک دښمن بللې، دغه پدې د لمنځه وړلو لپاره د هڅو پر جاري ساتلو ټینګار کړی او زیاتوي پاکستان د خپلې پالیسۍ له مخې خپل خاوره د هیڅ یو هیواد پر ضد کارېدو ته نه پرېږدي او امریکا ته پکار دی چې په پاکستان کې د ترهګرو د خوندي مرکزونو د ناسمې دعوې پر ځای د پاکستان سره د ترهګرۍ د ختمولو په لړ کې ګډ کار وکړي. له بلې خوا په اسلام آباد کې د امریکا سفیر ډیوډ هیل هم د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر خواجه آصف سره لیدلې او د جنوبي آسیا په اړه د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د نوې ستراتیژۍ په اړه یې ورسره خبرې کړې دي. د بهرنیو چارو وزارت په دې اړه په یوې خبر پاڼه کې ویلي چې د امریکا سفیر له خواجه آصف سره په لیدنه کې هغه ته د ډونالډ ټرمپ پر ستراتیژۍ معلومات ورکړل. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر د امریکا سفیر ته ویلي پاکستان په افغانستان کې د سولې او ثبات لپاره تر خپلې وسې هڅې کړي او د ترهګرۍ د له منځه وړلو لپاره یې تل قرباني ورکړې دي. د یادونې وړ ده چې امریکا او افغانستان له اوږدې مودې راهیسې پاکستان پر دې تورنوي چې د وسله والو ترمنځ توپیر کوي او یوازې دغه وسله والو پر ضد عملیات کوي چې دوی ته زیان رسوي او هغوی ته څه نه وایي چې دوی ته زیان نه رسوي، خو پاکستان بیا د تورونه ردوي او په وار وارې ویلي چې پر خپله خاوره د ټولو وسله والو پر ضد له توپیر پرته عملیات کړي او ادعا کوي چې په دغه هیواد کې ترهګرو منظم جوړښت نشته.
د افغانستان د سرحدونو قومونو او قبایلو چارو وزارت د ډیورند کرښې په اړه د پاکستان د تحریک انصاف ګوند د مشر عمران خان د خبرو هرکلی کوي. عمران خان د امریکا ژغ آشنا راډیو سره په تازه مرکه کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د آزادې سوداګرۍ او پرانیست سرحد غوښتنه کړې ده. تفصیل رحمت الله افغان نه.
د افغانستان د سرحدونو قومونو او قبایلو چارو وزارت وای پاکستان اوس اساسي ټکی ته متوجه شوی او هغه دا چې ورونه قومونه په کرخو او ازغن سیم نسبیل دی. د دغه وزارت د سرحدونو مرستیال ننګیالي قلاتوال د سه‌شنبه په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې د ډیورن کرخې په اړه د پاکستان د تحریک انصاف ګوند د وروستیو څرګندونو هرکلی وکړ.
پښتانه چې کومې څرګندونې چې عمران خان کړې دي موږ د دوی د خبرو هرکلی کوو چې په ډېر اساس وخت کې داسې د ټکي ته متوجه شول چې د دوو هیوادونو روابط یې ډېر سره ښنول، ولې امیدوارو چې دغسې څرګندونې موږ وکړل شي چې د دواړو هیوادونو روابطو باندې متنازع
وو. عمران خان له امریکا غږ آشنا راډیو سره په تازه مرکه کې ویلي د افغانستان او پاکستان ترمنځ د دوامدارو اړیکو د خوندي ساتلو په هدف آزاده سوداګري او پرانیستي سرحدونه ضرور دي، ځکه د ده په خبره افغانستان په وچه پورې تړلی او د پاکستان بندرونو ته اړ دی. عمران خان وای د ډیورن کرښې په اوږدو کې د ازغن تار پر ځای په کار ده چې د دواړو هیوادونو ترمنځ آزاده سوداګري او پرانستي سرحد موجود وي. دا په داسې حال کې ده چې د راپورونو له مخې پاکستان څه موده وړاندې د ډیورن په 2600 کیلومتره اوږده کرښه د ازغن سیم لګولو کار پیل کړی دی. د افغانستان د سرحدونو قومونو او قبایلو چارو وزارت وای د پاکستان د اقدام د کرښې دواړو غاړو ته د پرتو قومونو لکلک مخالفت سره مخ شوی چې د دوی په خبره اوس یې په ځینو ځایونو کې کار دربل سوی. کابل د ډیورن کرښه چې په 1893 میلادي کال کې په هند کې د برتانیې په استعماري دوره کې استل سوې ده نه مني. بلخوا د افغانستان د ولسي جرګې یو شمېر غړي دغو څرګندونو ته د شک په سترګه ګوري او وایي چې عمران خان په راتلونکي انتخاباتو کې د پښتنو د ملاتړ خپلولو په هدف دا شان څرګندونې کوي. د دغه جرګې غړي نادرخان کټوازی ازادي راډیو ته وویل عمران خان په دې خبرو سره غواړي چې په راتلونکو انتخاباتو کې د افغان حکومت پام هم ځانته واړوي.
نو اوس دا راتلونکو انتخاباتو لپاره دغه خبرې کوي چې هم د پښتنو نظر د ځان لپاره مخکې او هم په افغانستان حکومت هم دا فکر وکړي چې د عمران خان خو د افغانانو لپاره د ګټې یو خبره کړې ده.
په ورته وخت کې د افغانستان د مشرانو جرګې دوهم مرستیال وایي چې د افغانستان په اړه د پاکستان سیاست او پالیسي د هغه هیواد د پوز په لاس کې ده. آصف صدیقي ازادي راډیو ته وویل هیڅکله به هم د ډیورنډ کرښې په اړه د پاکستان د مرکزي حکومت پالیسي بدله نه سي او نه به له افغانستان سره آزاد تګ راتګ ته اجازه ورکړي.
دا هم د دې خبرونې د مهمو خبرونو لنډیز. د راپورونو لمخې تمه ده چې د امریکا متحده ایالات په راتلونکو څو ورځو کې افغانستان ته د اضافي سرتیرو استول پیل کړي. ولسمشر محمد اشرف غنی وایي امنیتي ځواکونه توانېدلی چې د دولت د وسلوالو مخالفانو ستراتیژیک پلانونه شنډ کړي. د ننګرهار د مرکز جلال آباد په لومړۍ ناحیه کې پرون زرګونو کورنیو ته د برېښنا د لیږد پروژه پیل شوه. د بشنې نړیوال سازمان وایي د ایران د پایتخت تهران د شمال لویدیځ په یوه زندان کې لسګونو سیاسي بندیانو د نه خوړو اعتصاب کړی دی. د ایران د سپای پاسداران انقلاب ځواک وایي تهران له خپلو پولو بهر د هیڅ ډول پوځي عملیاتو پلان نه لري. د امریکا متحده ایالاتونو پرون پر یو شمېر چینایي او روسي کمپنیو او اشخاصو تازه بندیزونه اعلان کړل. د افغانستان په لیرې پراته ولایت بدخشان کې د یو سړي او ښځې له ویشتل کېدو وروسته د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون له حکومت څخه غواړي چې د صحرایي محاکمو مخه ونیسي. د دغه کمیسیون ویان ازادي راډیو ته وویل چې په هیواد کې د صحرایي محاکمو زیاتوالی د اندېښنې وړ دی. تفصیل له خان محمد سینا.
په بدخشان ولایت کې په ډزو د یو سړي او ښځې د ویشتلو پیښې د افغانستان د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون اندېښمن کړی دی. د دغه کمیسیون ویان بلال صدیقی د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل په روان کال کې صحرایي محاکمې زیاتې شوې او له حکومت یې هیله ده چې مخه یې ونیسي.
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان با شریفترین الفاظ
د افغانستان د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون دغه پیښه چې یو سړی او یو ښځه صحرایي محکمه کیږي په کلکو ټکو غندي. موږ د دې ډول پیښو زیاتوالي اندېښمن کړي وو او له حکومت غواړو هغه کسانو ته د اجازه نه ورکوي چې خلق په خپل سر په صحرایي محکمو کې مجازات سي.
د بدخشان ولایت سیمایزو چارواکو دا منلی چې د دوشنبې د ورځې په ماپښین د دغه ولایت د درایم ولسوالۍ د وامچیان په سیمه کې وسلوالو طالبانو یوه ښځه او یو سړی د نامشروع اړیکو د لرلو په تور په ډزو ووژل. خو وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان د بشر د حقونو د خپلواک کمیسیون ویاند په روان کال کې د صحرایي محاکمو او په دغه محاکمو کې د وژل شوو د شمیر په هکله څه نه وایي، خو دومره وایي چې په تیر کال کې د صحرایي محاکمو څلوېښت قضیې ثبت کړې دي. دغه کمیسیون وایي په روان کال کې د سرپل ولایت د مرزا ولنګ د خلکو د وژلو پیښه د دې ډول جنایتونو لویه بیلګه ده. په خاطر دې د روان کال د چنګاښ په میاشت کې د هرات او بادغیس په ولایتونو کې درې سړي او درې ښځې د مسؤلینو په خبره د اخلاقي فساد په جرم په ډزو وژل شوي دي. د هرات ولایت پیښه چې د کوهسان ولسوالۍ د بنیاد په سیمه کې رامنځته شوې وه، یو سړی او یو ښځه پکې د سیمه ییزو خلکو لخوا په ډزو وژل شوي وو. بله پیښه د بادغیس ولایت په مرکز قلعینو کې رامنځته شوې چې یو سړي خپله څوارلس کلنه خور له یوه اتلس کلن زلمي سره د تیښتې په تور وژلې ده. دغه شان د بادغیس ولایت د مقر ولسوالۍ د سنګ آتش پیښه بله پیښه وه چې د طالبانو د یو قاضي زوی خپله شل کلنه خور له یوه ځوان سره د تیښتې په تور په ډزو وژلې وه. سربیره پر دې سږکال د ثور په میاشت کې د فاریاب ولایت د ګریزیوان ولسوالۍ د تخاره په سیمه کې یو سړی د وسلوالو لخوا صحرایي محاکمه شو. د بشر د حقونو د خپلواک کمیسیون په نظر صحرایي محاکمې له بشري حقونو نه سرګند سرغړونې دي چې کله کله د وسلوالو طالبانو او یا د غیر مسؤولو وسلوالو لخوا په ناامنو او هاغو سیمو کې چې د دولت له کنټروله وتلي ترسره کیږي. خو د بدخشان ولایت تازه پیښه د دولت تر کنټرول لاندې سیمه کې شوې ده. د بدخشان والی احمد فیصل بیگزاد وای د وامی چان سیمه د دولت په واک کې ده، خو طالبان له غرونو راخکته شوی او دغه دواړه وژلې دي.
طالبان ناگانی به مقریه پیدا شدن از طرفی طالبان اصابه دیمگان لغرونو چخه دغه کلی تراغلی دغه وجنه کدی او بیر تطللی دی. ده کلی ده حکومت پولکی که ده خود سرنگه چه خلق نو طالبانو لموقعی چخه اگت اخسته ده.
د خزو د حقونو ملاتړی وای دا لومړی ځل نه دی چې دا شان پیښه کیږي. د دوی په خبره حکومت نه دی توانېدلی چې مخه ونیسي. د خزو د حقونو د ملاتړو لړلې ترنوم سیدی وای د قانون د حاکمیت کمزوري، د مجازاتو پر وړاندې د معافیت دود او د عدالت په پلي کولو کې د دولت ناتواني په هیواد کې د صحرایي محاکمو د زیاتېدو لاملونه دي. خان محمد سیند، آزادی راډیو، کابل.
آزادی راډیو د بشری حقونو د ساتنې پلوی کوي. د اوبو او برېښنا وزارت مسؤلان وایي د کونړ پر سیند د برېښنا بند سروې بشپړه سوې او د تفصیلي ډیزاین چارې روانې دي. نور جزئیات له ننګرهاره د آزادی راډیو د خبریال شاه محمود شینواري په راپور کې.
د اوبو برېښنا وزارت مسؤلین وایي د کونړ پر سیند د برېښنا بند د جوړېدو سروې ترسره شوی او اوس پر تفصیلي ډیزاین کار روان دی. دا څرګندونې د اوبو برېښنا وزیر علي احمد عثماني د سې شمې په ورځ په جلال آباد کې د برېښنا شبکې د غزونې په غونډه کې وکړې. نوموړي وویل چې د کونړ پر سیند د برېښنا بند سروې بشپړه شوې او د تفصیلي ډیزاین چارې یوې چینایي کمپنۍ ته سپارلې چې د شپږو میاشتو په موده کې به دوی ته وسپاري.
ما در بیرون از کشور با یکی از شرکت های چینایی در شهر آستانه به امضا رسید. در این مرحله اونا
موږ له هیواد نه بهر په آستانه کې لیو چینایي شرکت سره قرارداد وکړ. هغوی د شپږو میاشتو په موده کې خپل څېړنه بشپړوي، بیا موږ د وزارت تایید ترلاسه کوي او له هغې وروسته د نهایي کېدو په خاطر بیا د هیواد اقتصادي عالي شورا ته وړاندې کیږي.
بعدا شورای عالی اقتصادي و کابینې دولت قرار گرفت، کار او شرکت چینایی انجام میده.
دا رنګ نوموړي وویل سکل د ننګرهار لپاره لوی پروژې په نظر کې لري چې په مالکی دو سره به د دې ولایت سنځي تر یوه حد اواري شي. په دې پروژو کې د حصار شي صنعتي پارک لپاره د لمریز برېښنا جوړېدل او د درونټي بند ترمیم چارې شامل دي. بلخوا د ننګرهار والی محمد غلام منګل د اوبو برېښنا وزارت نه مننه وکړه چې د جلال آباد ښار په لومړي ناحیه کې د برېښنا د شبکې په غزیدو سره د خلکو سنځي اواري کړي.
نن نس مختلف طاقت لرون کی ترانسفارمرونه نصب شول چې نن د اوبو د برېښنا د وزیر ښاغلي علي احمد عثماني صاحب پراتګ او د نوي سر د رغلي پلاوي پراتلو سره دغه ترانسفارمرونه پرانستل شول او ګټه اخیستلو ته وسپارل شول. زه د ننګرهار ولسته د دې پروژې د عملي پیل مبارکي وایم.
د برېښنا ریاست د معلوماتو له مخې د جلال آباد ښار په لومړۍ ناحیه کې د دې پروژې په بشپړېدو سره به 4000 کورنیو ته د نغلو برېښنا مزي وغځیږي. د کتونکو په اند لا هم د جلال آباد ښار برېښنا ستونزه نه ده واره شوې او اوس مهال په دې ښار کې په 24 ساعتونو کې له 4 تر 8 ساعتونو برېښنا نه وي.
که د انټرنیټ اسانتیا لري کولای سي چې د ازادي راډیو اوسنۍ او تیرې خپرونې د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې واورئ چې ادرس یې دی azadiradio.com یا هم azadiradio.org.
د زهرو کاروان د نشي موادو د کښت تولید او قاچاق په اړه د ازادي راډیو خبرونه هر شنبه او دوشنبه له 12:30 تر 1 بجې.
وسم د سیمې او نړۍ پر وضعیت راپور. ایران پرون د ترکیې دا ادعا رد کړه چې ګواکې دواړه هیوادونه به د کورد یاغیانو پر ضد ګډ پوځي عملیات وکړي. د ترکیې ولسمشر د دوشنبې په ورځ ویلي وه چې هیواد یې له ایران سره د کورد وسلولو پر ضد د پوځي عملیاتو په اړه خبرې کوي. د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې په حواله نور جزئیات له رضوان مراد نه.
د ایران د سپاهی پاسداران انقلاب ځواک وایي تهران له خپلو پولو بهر د هیڅ ډول پوځي عملیاتو پلان نه لري. سپاهی پاسداران پرون په یوې اعلامیه کې وویل ایران به د هرې هغې ډلې پر وړاندې له پوځي قوت کار واخلي چې یا د دې هیواد پر خاوره او یا په پولو کې تروریستي او یا امنیت ضد فعالیت وکړي. ایران وروسته له هغې دا بیان خپور کړ چې د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان د دوشنبې په ورځ وویل له ایران سره په ګډه د دواړو هیوادونو له پولو بهر د کورد وسلوالو پر ضد د احتمالي پوځي عملیاتو په باب خبرې کوي. اردوغان ویل د کورد وسلوالو پر ضد د مشترکو پوځي عملیاتو موضوع ترکیې ته د ایران د پوځ د لوی درستیس په روسي سفر کې مطرح شوې ده. د ایران د پوځ لوی درستیس محمد حسین باقری تیره اونۍ له ترکیې کتنه وکړه. د ترکیې ولسمشر ویلي انقره او تهران دواړه کولی شي د کردانو د کارګر ګوند یا پی کی کی خلاف پوځي اقدام وکړي. د رجب طیب اردوغان په وینا پی کی کی په ایران کې هم وسلوال فعالیت لري. هغه ویلي که دواړه هیوادونه د پی کی کی پر ضد عملیات وکړي نو په کم وخت کې به ښې پایلې ترلاسه کړي. د ایران د سپاهی پاسداران انقلاب ځواک بیا د کورد وسلوالو پر ضد د ګډو پوځي عملیاتو د پلان خبره ردوي، خو خبرداري ورکوي چې د دې هواد پر پولو به د هر ډول تروستي ډلو پر وړاندې جدي عمل وکړي او پاتیشونی به په هر ځای کې چې وي تعقیب کړي. ترکیه له لسیزو راهیسې د کردانو له کارګر ګوند یا پی کے کے وسلوالې څانګې سره په جګړه بوخت دی او دا ډله یو نړیواله تروریستي شبکه ګڼي.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
آزادی او اوریدونکو، جوړونکې فریبا ظاهر.
د ازادي اوریدونکو د خبرونې مینوالو زما سلامونه او نیکه هلې ومني. دا اونې بیا هم ستاسو پیغامونه لرو، خو په غو کې مو د کډوالو ستونزو بیا را وختل چې له چارواکو سره شریک کړو. تاسو ته هم څرګنده ده چې په افغانستان کې د نامنۍ او کله کله هم د طبیعي پیښو له کبله زموږ ډیری خلک له خپل کورونو وځي او په نور ولایتونو یا سیمو کې میشت سي. یو څو تن اوریدونکو خپل پیغامونه او شکایتونه راپته پرې شي وو چې یو شمېر هغه کسانو چې د پاکستان څخه غلی و افغانستان ته او دننه په افغانستان کې دوی بیل بیل ستونزو سره مخامخ دي. یو تعداد بیا دننه په افغانستان کې د جګړو یا نام نیول کبل بي ځای سوي دي خپل کورونه او ستونزې لري چې موږ د بیلګې په ډول د څو تنو پیغامونه اورو او بیا به د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو د وزارت له یو مسؤل سره خبرې وکړو.
الو، السلام علیکم. زه اسمت الله فریدی د کابل ولایت د احمدشاه بابا مینه د دفندل احمدی وسیدل کوم. مونږه په پاکستان کې د مهاجرت ځون کړو. اشرفانی احمدی نه هیله چې په درنښت پاکستان ته راځي. مهاجرینو مخکې $300 او زه هر ماده $200 سي. اشرفانی احمدی نه په درنښت هیله چې $300 به تاسو ته وټاکل شي. دا یو پیل نفر سر او یو ګاډي کرا یو نیم لک روپیه ده. د سرپناه ځان خلک نه لګي. په دا له $300 ته وټاکل شي ماجر دوه زوبلې بونان دوه زوبلې. ازادي راډیو ته ډېر مننه چې ما پیغام خبر کړو. سلام او احترام.
ازادي راډیو زړه د پښتون څخه کډی دار باس کې سپاس کډی بالا وروره دلته په دروازه پر ګوندک پاینې مسته دا چې نکړو ولې ولاس کوره کې چې زه کوره ساتم زه زمانو بارے ته چې نن دا وڅنګه لار د مجور نه پاره.
السلام علیکم. خیر ورسره د خدای زادې کاکونکو ازادي کاکونکو او تاسو سلامونه. نو زه لغمان شریف نه خبرې کوم. مثلاً بابا کېم نه روزم خدای ستونزې دي چې مخون نوی ماجر راغلی او زمونږ د خینه سرکشته نه وبشته نه مختبشته مختبشته دیوالونه نشته کلینیک شته یو کور کې دا لکه ډیر مشکل سره ما مخکې مزادي را دوسر راغ کړي خو موږ ته راونه کو یا تا نه له وی کتل خو ته راونه په سنگیری راون کړه سنگیری سره خپل خبرې وکړل نور هیڅ تفاوض هغه پیدا ونه کړم تا نو خدای دې وکړي چې تاسو زموږ مشکل حل کړي. ډیر مننه ازادي اډونه خوشاله و باندې
دوستانو لکه چې مخکمه ویل ځینې هغه افغانان چې په هیواد کې دننه یا د جګړو او نامنې یو یا د طبي پیښو لقب له خپل کورونو به ځای سوي دي. هغه هم ډیر ستونزې لري چې یو د هلمند لکه چې ولسوالۍ څخه عبدالخالق نومیږي او د اوس په کندهار کې اوسېږي. له هغه سره مې خبرې کړې دي او د ستونزو حال مې ترې وپوښت.
عبدالخالق د کجکی د هلمند ولایت کجکی د ولسوالۍ ترغلی.
بله، دلیل څه و چې تاسو د کجکی څخه کندهار ترغلی یاست او د کندهار په کوم ځای کې اوسېږئ؟ وس
په کندهار کې ارغنده ولسوالۍ کې اوسېږو. د ناګان کې کله ناګان دی او موږ د جنګرو د لاس ته د کجکی سره فرار شوي. نو دلته ډېر کډې نور شاوخوا ته زموږ قریبانو شناخته دلته راغلی دی. ګاونډي کندهار ته په دغه شاوخوا کې پراته دي. نو د وضعیت نو دا یو کار کېږي چې ډېر په بد وضعیت کې دي چې هغه هېڅ د یوې سرېستنې کم کومک موږ نه لیدلی. نو موږ راغلي به زموږ کندهار ته معنا زموږ په نامه هغه نور وړي دي که د روزګان په نامه راغلي که د هلمند هغه ټوله اوس دغه موږ ته نه دي رسېدلي. یو وخت د مهاجرینو ریاست ته ورغلم هغو غر سرې پرېښول نه اته یو بد لبز یې لکوه.
تاسو سره نور څونه کورنۍ نورې د کجکي څخه راغلي دي؟
یاره تقریبا د کجکي د خامخا 300-300 کور دلته مختلف ځایو کې پراته دي. لا به ډېر او د د یلمند خونو ډیر په ساته ډیر نو منګر خازه کچ کی د درې څلور سو کور د دې ته شاوخوا په مربوطه سیمه کې ستا شهر کې ودغه شاوخوا ولسوالیان کې
دوی د سید نور خپلوان په کور کې د کمپونه دی ورته څنګه
کمپونه خو نهسته بس دا سین یو باوړی ماوړی کې یو سرای پیدا کړی یا بزګری نیولی یا د چا روزانه مزدوري نیولې ده کې پیدا کړه کنو بس هغه ځینې د خپلوانو کړی دي به دا سین یو ځای ځای بس په سایو کې دي چې یو دوه خونې پیدا کړي چا نه یې پیدا کړي او کمپ نه دی ورته منظور شوی نم چا ورته کړی دي دغه سین بس په دغه وطنو کې سره تیږي
بله که تاسو خپل د کورنۍ په اړه راته وایئ چې تاسو څو تنه فامیل دی او څوک کار کوي په دې ځای کې تاسو خپل کار کوي که څوک نور هم کار کوي
زه خپل ما ډېر لسانه فامیل دی زه یوازې یم نو زه اوس تاسو نه یو ټیکسي موټر دی دغه هلمند او تر کندهار پورې پر دالین باندې چلوم نور مزدوري او خواري مینه ده کړې نم چې امر سره کړی به دغه مزدوري او خواري به دغه چې د کندهار او دغه هلمند پورې سپاریان لیږدوم سره
نو بیا دا ستاسو د کور دغه اړتیا پوره کولای شي
یا نو اوس موږ چې اوس حساب راته که زموږ رابطه مات زر افغاني بچت وځي چې مصرف کینو بس نو ته موږ ته په میاشت کې څلور پیری را رسي څلور زر څلور زر افغاني خو زموږ د میاشتې بار د دې لسانه یلداري ما خالي او چې غلنه کې جبې مریض او بیا دوا او بیا نور معنا غوړي او هر شی مشکلات خو دې یاد اختر مراسمونه یا روجه هغه نه کې بس صرف دا و چې ډوډۍ یو رقم سره رسو
او تاسو مخکې چې په خپل کور کې وي په خپل سیمه کې وي الته څنګه الته مو عاید او ژوند مو شو
بلې و الته مو یو بس یو سپک دکانګې درلود یو څلور ځکه مو درلود بس مو عاید برابر او نو وس نه اغسته نه هغه دکان سره نه هم ځکه سره نو ټول بس مو عیال په غاړه کې لیدلې دي دلته د بل په وطن کې ماجر پاتې او بس په شپې ورځ کېرو حالات مو زما په سیر د نور خلکو د بيخي داسې نه پرون یو راتویل ول ولګر شریف ولکه که د ماښام ګولا ډوډۍ لرم نو ولکه یا پر دنیا یې خین لرم نو داسې نه حالات دی د ماته ډیر خلک زنګونه وي
تاسو څو وخت کېږي چې د خپل کور دلته راغلیست
مو تقریبا درې کال کېږي
درې کال نو وس څنګه وسم وزته دی ورنه دی چې تاسو به تولار سي خپل کور ته
نو د سې د خوري چې زموږ د لوړ کجې کجې سره په لاره کې لوړ سره موږ باندې نیږي ولسوالۍ ته نیږي د طالبانو د او د حکومت کمربند لاندې طالبان دي زموږ په مزکو دغه کې مينونه شخ کړی دي په کوڅو کې او سربېره پر دې سړک پر غاړه باندې پوسټ دي نو یو تر بل ټکان سره کې د کجې س اولیا چې دې چې هر ولسواله ته پرسنو کې د والي ته پرسنو کې د هرې اړې وي د شې چې و څلور زره پنځه زره کور ټول د درې څلور کال کې چې پیراره دي چا د روس پرې پرسنل لام نه د کړ سراینو مونږ نړۍ دي پاک صاحب یا مینو نړولې دي یا بمان او مرمۍ خراب کړې دي سراینو ځکه مو ټول نه لاندې ټول خراب دي هغه په دوه درې کالم نور نه سمې هغه به هي دا ټول ولسوالو معنا ټول په خبر د سینې چې وزا څوک نه دی په خبر هر یو په خبر دی دا کجکې ولیا چې دی لوړ کجکې په نامه چې دی ټول سرایونه نړیدلې ټول مځکه خراب شوی دی نو څلور زره کور تقریبا ګر پیرار دی یا په لشکرګه کې یا په کندهار کې
دلته چې تاسو اوسېږئ په کندهار کې تاسو د ماجرینو کوم دفتر یا ریاست ته مراجعه کړئ دا ورغلی یاست د نور ماجرینو په تاسو ته بیا تاسو په خپل
زه خپل واره لمه د ماجرین ریاست ته اپلای یونیسیار دفتر براغورته د دلته نه کیږي ته شولا سي د ماجرین ریاست ولته چې واره لو یو پیاده باندې ومد سینه خبرې راټو کړل چې ګر سری مو د ناک مارس ګر سری بیا غې خواته ورغل نه د شپه کوځته ډیر وکړي چې یو مافیا دی ولاړو چې په هیڅ توګه نه پریښول عمل موږ د ماجرین رئیس سره خبرې کو بارول نسته نسته بارم زه سره چې بخې ډیر بد دغه وکړي بارم نو جنرال بیا نو ورغل يم نو چې کوځي کته نو بس هم د عزت مباسې ک څو پم بي زه تکینه
بله او نور ماجرین چې د روزګان څخه راغلي دي هغه هم تعداد یې دغونه دی دغه سي مشکلاتو کې دي یا د نور ولایتو څخه مسته
د روزګان د خو خوري به شي ډیر دي هغه خو د علمندر ماجرین وسم هغه دی چې په داخل شهر کې او په دغه اطراف مشت نیجه پراته دی چه دغه روجه کې وم دغه یو اجازه ورسله چې ګولا ډوډۍ ولا بلک په دروجه کې درلودلې دروازګان دروازګان د مشتره نیجه دی دلته شاخو هم ساتوب کې پراته دی یو خونه دوی خونه پیدا کړی په هغه کې سره پراته دی دروازګان هم په دغه بعد حالات کې هیڅ وکه پرسن نه کوي چې ارما منو چې یا د شار پر دی یو پرسن خو یا د سارا پر دی پرسن نه سکرا وسلی مړ دی وم ما سره په دغه کال په دغه کال مولا کې دی لای چې وې ساتنه شي ده
د هلمند لکه جکی ولسوالۍ څخه عبدالخالق دوستانو د همدې کورنیو بې ځای سوي کسانو په اړه مې د افغانستان د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت له مطبوعاتي سلاکار حفیظ الله میاخیل سره مرکه کړې ده. لومړی مې په افغانستان کې د بې ځای سوي کورنیو د شمیر په اړه پوښتلې ده.
هغه مارو ارقام چې ملګری ملتونه خبرې هغه مارو ارقام د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت له مارو ارقامو سره یو څه تفاوت لري. زمونږ مارو ارقام خی چې د کال له پیل څخه تلوسه پورې یو څلوېښت زره او څلور سوه او شپږ نوي کورنۍ چې مجموعا کېږي دوه لکه اته څلوېښت زره او نهه سوه او شپږ اویا تنه دوی د ننه په هېواد کې د جګړو ناامنیو او طبیعي پیښو له امله بې ځایه شوي دي او اوس د بې ځایه شوي حالت کې ژوند کوي. چې له دغې ډلې بیا یو شمېر بېرته خپلو اصلي سیمو ته ګرځېدلي کله چې د دې سیمه کې وضعیت بېرته عادي حالت ته ګرځېدلی. مثلا نهه زره او پنځه سوه او پنځه څلوېښت کورنۍ چې تقریبا اووه پنځوس زره تنه کېږي دوی بېرته خپلو اصلي سیمو ته تللي په همدغه موده کې.
میخیل صاحب په دې حساب ستاسو شمېرې د ملګرو ملتونو د شمېرو دوه برابره دي، نو دا دومره ډېر تفاوت څنګه راغلی دی؟
ګورې زمونږ امارو ارقام ځکه ډېروالی ښیي چې هغوی فکر کوم یو څه تفاوت ځکه لري. امارو ارقام مونږ ملګري ملتونه یوازې هغه کورنۍ چې بې ځایه شوي هغوی ورسره مرستې کوي د هغو امارو ارقام شمېري، خو مونږ بیا په مجموع کې کوم خلک چې بې ځایه شوي که هغوی سره مرستې کېږي کوم مرستې نه کېږي د ټولو امارو ارقام راټولوو. بل دلیل یې دا دی چې زمونږ امار ځکه ډېروالی ښیي ملګري ملتونه په ځینو ساحو کې لاسرسی نه لري او زمونږ په څلور دېرش ولایتونو کې زمونږ دفاتر شته، مونږ له ټول افغانستان نه امار ارقام راټولوو.
میخیل صاحب دغه بې ځایه شوي ډېری د افغانستان په کومو سیمو او ولایتونو کې دي؟
ډېری بې ځایه شوي مونږ په شمال پوزون کې لرو، کندوز، ننګرهار، هلمند، بغلان، فاریاب، سرپل، اروزګان. دا هغه ولایتونه دي چې زمونږ ډېر شمېر هیوادوال پکې بې ځایه شوي.
بله، د تیر کال په اړه ستاسو شمېرې څه دي چې د کال په همدې موده کې څومره کسان بې ځایه شوي وو؟
د تیر کال د همدغې مودې په پرتله د بې ځایه شوو په شمېر کې کمواله راغلی. دلیل هم دا ده چې یو شمېر زمونږ هیوادوال چې بې ځایه شوي وو بېرته خپلو اصلي سیمو ته تللي، یا اوس دپاره چې زمونږ هیوادوال څه کالې بې ځایه کېږي ځینې څلېرویشت ساعته یو ورځې یا دوه ورځې هلته د بې ځایه شوي په حالت کې بیا بېرته خپلو اصلي سیمو ته ګرځي. دا هغه عمده عامل دی چې یوه سکرین کمیټه جوړه شوې په ولایتونو کې د سروې ټیمونه کار کوي. د هماغه سکرین کمیټې د خوانه د دوی عرایز راټولېږي زمونږ کوم هیوادوال چې بې ځایه شوي هغوی ته هغه بشري خدمات وړاندې کړي.
بله، میخیل صاحب یوه پوښتنه دا ده چې دغه کسان ولو که یوه کورنۍ می دوی مرستو ته ضرورت لري، دوی ته کومې مرستې برابرې شوي دي تر اوسه پورې؟ حتی دوی بعضې شکایتونه لري چې لومړنۍ مرستې هم نه دي ورسېدلې. بله،
زمونږ هیوادوال چې بې ځایه کېږي په دوو برخو کې دوی ته خدمات وړاندې کېږي. تر شپږو میاشتو پورې چې دوی بې ځایه شوي هغه زمونږ هیوادوال چې تر شپږو میاشتو پورې دوی په بې ځایه شوي حالت کې د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت په مشرۍ یو شمېر مؤسسات دوی ته هغه بشري خدمات وړاندې کوي. په وخت سره دوی سره غذایي مواد، غیر غذایي مواد مرسته کېږي، نغدي مرستې د دوی سره کېږي. د دې تر څنګ زمونږ اوږدمهال پلانونه دا دي چې دوی بېرته له خپلو اصلي سیمو سره یو ځای کړو. د دوی د مجدد ادغام په پروګرام باندې موږ کار کوو. یعنی هغه ارقام چې زه تاسو ته ووایم چې څه کالې په همدغه تېرو شپږو میاشتو کې زمونږ هیوادوالو سره چې مرسته شوي دوی هغه بشري مرستو څخه برخمن شوي. نهه څلوېښت زره او پنځه سوه او څلور څلوېښت کورنیو سره مرسته شوې چې دا تقریبا که محاسبه یې کړو له دوه نیم لکو څخه ډېرو کسانو سره مرسته شوې. دا د کې یو شمېر زمونږ هیوادوال له مخکې نه هم په دې ځایه شوي حالت کې پاتې وو چې څه کالې هغوی سره هم دوه ځلې مرستې شوي. یعنی هم بشری خدمات دوی ته وړاندې کیږي، خو دا منو چې مرستې کمې دي هغه مرستې دوی ته بسنه نه کوي. مونږ هڅه کوو چې مرستې هم ډېرې شي.
بله میخواست بیا بله ستون زده ده چی سربیر پر دوگو کورنی چی پا کور که ده نه پیزای سیوی ده یعنی ده افغانستان ده جگرو لکه بله دیر اغی کسان چی ده نورو هیبادون سخه هم رازی لکه پاکستان یا ایران سخه اغوی هم ده دوگو پیزای سو پر مرستو اغیز نکی؟
ډیر اغیز نه کوي خو زمونږ یو شمیر هیوادوال چې هیواد ته راستنیږي د سرپناه د ستونزې له امله او دا چې د دوی اصلي سیمه کې امنیت نه وي دوی هم په ځینو ساحو کې په بېځایه شوي حالت کې ژوند کوي او دا هم د بېځایه کېدو لامل کېږي دا راستنېدنه نو طبعا ستونزې لري خو هغوی ته هم یو څه تدابیر شته نړیواله ټولنه ژمنه کړې مرستې کېږي راستنېدونکو کډوالو سره $200 په اندازه اغوی سره هم راستی کی دی هغه کسان چې بیا ستکړواله اسناد نه لري لاغوی سره ایوم یاد کډواله نړیوال سازمان د وزارت په ماهنګي باندې هغه بشری مرستې کوي
تاسو $200 یاد کړی البته موږ بعضی شکایتونه هم لرو چې خلک وایي دا 200 کافی نه دی نه د دوی غارتیاوی نه سي پوره کولای په خلک چې 400 ورکول کېدلی دوی وسم دا تقاضا لري نو څنګه د دوی ته غوښتنه تاسو څنګه ارزوي ایا امکانات شته چې دوی ته ورکړل سي بیرته 400 پر کورنۍ
دقیقا دا $200 خو بس نه خو زه فکر کوم ګوري $200 کم دي خو یو کورنۍ سره چې مثلا لس کس غړي ولري هغه سره $2000 په اندازه مرسته کوي نو دوی کولای شي چې هغه هغه د ژوند هغه ابتدایي ستونزې په حل کې او دلته یو نو ژوند په پیل کې نو مرستې کمې دي خو زموږ غوښتنه له یونیسیف څخه دا و چې دغه مرستې تاسو بیا هم 300 ته پورته کړئ یو انیشار ویل چې په نړیواله کچه زمون مرستي مون سره مرستي کوي شي یعنی نړیواله ټولنه هغه سمراستي چې مخ کې کېدلی اوسې دی یو انیشار سره نه کوي دی یو انیشار په بودیجه کې هم کمواله راغله دا یو مسله او بل دا دراستنې د می کچه لوړ شوې دا بل عامل چې یو انیشار خپل مرستي کم کړي مونږ ډیره هڅه وکړو چې دا مرستي ډیر شي هغه تاکید په دې باندې کو چې البته بودیجا کمره او درستنیدنې کچه لوړه ده نو ځکه دغه مرستې 200 ته راټیټ شو
د افغانستان د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو د وزارت مطبوعاتي سلاکار حفیظ الله میاخیلو تر یوې وقفې وروسته بیرته راځو او ستاسو نور پیغامونه هم اورو
آزادی او اوریدونکو ستاسو د تلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي
او سم ستاسو نور پیغامونه راخلو له کونړ ولایت څخه لیاقت د مایوبینو د ماشونو په اړه خپل شکایت راستولې دی له دې بای وورو
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته لیاقت هم د کونړ ولایت د نارنګ ولسوالۍ څخه تاسو ته تماس کوم د ازادۍ راډیو ټول کارکوونکو ته او اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم بعد له سلامه زما د مایوبینو وزارت څخه دغه غوښتنه ده چې زموږ ماشونه ورسول کیږي چې بس موږ ته ریاست له موږ ورسول موږ ته وایي چې نن ناشته سبا راشي لس ورځې بعد راشي چې لس ورځې بعد ورشو په دې اړه ته وایي چې شل ورځې بعد شور بچ وکړي میاشت بعد موږ ته دغه میاشت د وخت راکول کیږي په دې حالت کې موږ مشکل زر تر زر حل کوي او نتیجه موږ سره وکړي
مرزا اور ورا غواړو چې په داسې مکتبونو جوړ شي په داسې کې دا یو شروع دي دا سال دی شپه ورځ د کمانډانانو نشه به خان نه کې څه سره جوړ کړی دا یو شان شروع دی ورته دغه موږ غواړو چې دا جره شو ثانک یو مکتبونه راته جوړ
السلام علیکم زما پیغام دا غدا چې په لوګر کې د محمد اغه په لوسوالۍ کې مرز لګیدلای دا په دې وړو مالو مرز لګیدلای درګر د ملکی دي دغه نتیجه نه ده معلومه چې دا سره خام مرز ده
السلام علیکم ز سجاب ساجد د هلمند ولایت مرکز لشکرګاه شهر سره تاسو سره په تماس کې امرور دلته موږ سره غوښتنه د لوړ زده کړو د وزارت څخه دا غواړی چې دا هلمند پونتون ته کوڅه ناته توجه وکړي ځکه دا پونتون په ډیر بد حالت کې قرار لري هغه په دې معنی چې دلته د ماشینونو سره ډیر توچري چلن کیږي او ماشینین خپل د حق غوښتنه نشي کولای د استادانو څخه په پونتون کې د ډیر وسیله کوي چلن روان دی یو بل منل نشته هغه استادان په اکثره استادان په خپل وظیفه په شو شکل سره نشي رسولای یعنی کله ته یو ماچلو غواړي چې خپل د نمرو غوښتنه وکړي چې نمرې وړي نو دې ډیریږي چې نه باید نور ماچلي نور استادان ماته کم ضرر ونه رسي او دا تیښته وي هم دی رسیږم یعنی زموږ د لوړ زده کړو د ادارې څخه دا غوښتنه ده
چې دا غزمور مشکل ته خلل سره توجه وکي او دا پونکن دی او ډیر بد حالت څخه وو باید تاسو څخه ډیر مننه.
دوستانو که تاسو هم په خپل سیمو کې ستونزې لري او غواړئ تر چارواکو ورسوي نو ازادي او اوریدونکو خبرونې ته زنګ ووهي. دا خبرونه د ازادي راډیو رسمي نظر نه څرګندوي بلکې ستاسو دوستانو د ټلیفوني تماسونو پر اساس جوړیږي. مننه کوم چې خپل ستونزې مراته ویلې دي او له خپل همکار تایر روشن څخه مننه کوم چې د دې پیغامونو په تنظیم کې مرسته راسره کوي. تر بیا مو پر خدای سپارم. الله مو مل سه.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهی. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکي ماشین شمیره ده 0 و 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.